ترستنې شیبو پورې مې ملتیا وکړې. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکترولیز، چې د 129 صفحې څخه پیل تر 143 صفحې پورې به دوام ولري. اتم څپرکی، 12 لوست، 12 ټولګي، کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دلته یو هم د دې لپاره چې موږ او تاسو الکترولیز وپیژنو، د هغه څخه مخکې څلور مهم لاملونه موږ او تاسو پیژنو چې کولای سي یو مرکب د هغه په واسطه سره تجزیه سي. چې یو هم د هغه څلورو لاملونو څخه الکترولیز ده، چې د الکترولیز په واسطه سره کولای سي چې یو مرکب د برېښنا په واسطه سره تجزیه کړو. په همدې ترتیب یو بل لامل د فوتو لیزر په نوم سره یادیږي، چې کولای سو د یو لمر په واسطه سره یو مرکب تجزیه کړو. دریم الکترولیز ده، چې خپله د اوبو په واسطه سره کولای سي چې یو مرکب تجزیه شي. او څلورم د پایرولیز په نوم سره یو بل عامل ده، چې خپله کولای سو چې د یو تودوخې په واسطه سره یو مرکب چې شي کړو تجزیه کړو. موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کښې یوازې او یوازې پر الکترولیز باندې بحث کوو، نورې پرېږدو په راتلونکي لوستونو کښې. راځو ګرانو زده کوونکو، الکترولیز څه ته ویل کېږي؟ د الکترولیز څخه زموږ هدف څه شته؟ اصلا که چیرې موږ او تاسو هدف ته راسو، موږ او تاسو د الکترولیز څخه هدف د فلزاتو لاسته راوړل دي. یعنی څنګه کولای سو چې د یو الکترولیز په واسطه په یو اوبلن محیط کښې څه شي لاسته راوړو؟ فلزات لاسته راوړو. نو راځو د لومړی الکترولیز پیژنو، چې خپله الکترولیز د یو برېښنایي بهیر په واسطه یا هم یو برېښنایي جریان په واسطه د یو مرکب د ټوټه کېدو یا هم د تجزیه کېدو عملیې ته موږ تاسو الکترولیز وایو. چې یعنې دلته د برېښنا په واسطه کولای سي چې یو مرکب په آیونونو باندې څه شي کړو؟ تجزیه کړو یا هم ټوټه ټوټه شي. چې په دغه عملیه کښې خپله یوه برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي. برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، چې دې ته موږ او تاسو الکترولیز وایو. او بل ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې ځای کښې یو هم په دې تصویر کښې موږ او تاسو وینو چې یو هم د الکترودونه دي، د الکترولیت یو لوښی یا بیکر ده. په همدې ترتیب سره یوه سرچینه یا برېښنایي سرچینه یا بیټري ده. نو راځو په دې ترتیب سره هر یو په همدې اساس پیژنو هغه پیل چې خپله په هغه کې یو برېښنایي انرژي په یو کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي. دې ته موږ او تاسو د الکترولیت لوښ، د الکترولیز لوښی وایو. چې خپله دا د الکترولیز عملیه چې ده، دا په هر محیط کې په هر ځای کښې نه ترسره کېږي. دوی خپل د ځان لپاره د الکترولیز په نوم سره یو لوښی لري، چې کولای سي په دې ځای کښې یوازې او یوازې مرکبات څه کړي؟ ټوټه او یا هم تجزیه کړي. نو هغه پیل چې په هغه کې برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، د الکترولیز د لوښی یا هم د پیل په نوم سره یادیږي. چې خپله یوه برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي تبدیلول، د دې عملیه پر اساس د ګلوانی پیل یا هم پیل ګلوانی په موجودیت کې او خپله د یو الکترولیز د لوښی په موجودیت کې ترسره کېږي. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو اوبه غواړو چې تجزیه یې کړو یا هم الکترولیز یې کړو، د دې لپاره موږ او تاسو راځو په الکترولیت محلول کښې چې یوه اندازه خپل هغه آبي یا اوبلن محیط وجود لري، د یو بیټري یا سرچینې سره تړلې ده، اوبه څه شي کوو؟ په آیونونو باندې تجزیه کوو، په خپلو آیونونو باندې. نو موږ او تاسو ګورو چې دلته هایدروجن چې ده په مثبت آیون سره، اکسیجن چې ده په منفي آیون سره، چې همیشه د الکترولیز په عملیه کښې هغه چې دوه دانې الکترودونه وجود لري، یو مثبت یو څه شي، یو منفي یو کتود ده، یو نود ده. نود چې موږ او تاسو وایو چې خپله الکترونونه یې د لاسه ورکړي وي، موږ او تاسو وایو چې هغه څنګه چارج شوي دي؟ کتود چارج شوي دي. او په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته منفي چارجونه د منفي چې ده د مثبت پر شاوخوا باندې راټولېږي، او مثبت چې ده د منفي پر شاوخوا باندې راټولېږي. چې په همدې اساس باندې دلته یو الکترولیز عملیه اجرا کېږي، چې بالاخره اوبه په خپلو آیونونو باندې تجزیه سوه. راځو ګرانو زده کوونکو، الکترولیتي پایلونه پیژنو چې دا څه ډول پایلونه دي. هغه پایل الکترولیتي پایلونه چې دي، د هغه پایل څخه عبارت دي کوم چې یو برېښنایي انرژي کولای سي په یو کیمیاوي انرژي باندې په یو الکترولیز لوښي کې تر سره کړي، او دغه د الکترولیز د عملیې په اساس کچیر موږ او تاسو وای د الکترولیز عملیه خپل هغه وخت داسې صورت نیسي چې د یو جامد نه بلکې د یو مرکب د محصول څخه د یو برېښنا بهیر په تیرولو سره کیمیاوي بدلون پکښې رامنځته سي، او بالاخره یو مرکب د یو برېښنا په واسطه آیونایزیشن یا هم تجزیه شي. نو په همدې اساس کچیر موږ او تاسو ګورو خپله دا الکترولیز مرحله چې د په جامد اسامو کړي په دې خاطر نه ترسره کیږي ځکه چې هغوی د برېښنا جریان نه تیروي، نو په همدې ترتیب دوی به یو محلول جوړوي او په اخر کښې به دوی څه شي کېږي ټوټه ټوکېږي یا هم الکترولیز کېږي. نو که چیرې یو مرکب د یو برېښنا په واسطه په خپلو آیونونو باندې تجزیه سي، نو د دې د عملیه د بشپړېدو لپاره موږ او تاسو یو الکترولیت پیل ته اړتیا لرو چې دې ته موږ او تاسو خپله الکترولیت پیل وایي. نو د دې عملیه د سرته رسولو لپاره موږ او تاسو کولی شو چې یوه سرچینه یا هم یو برېښنایي سرچینه یا بیټري ولرو، او د هغه تر څنګ کولی شو چې د بیټري یا سرچینې په شتون کې الکترودونه باید وجود ولري، د الکترولیت لوښي به وجود ولري، یو پایل باید وجود ولري تر څو دغه عملیه چې شي په مکمل ډول ترسره شي. ګرانو زده کوونکو، راځو د الکترولیز د ویلې شوي سوډیم کلورایډ الکترولیز ته، چې دلته څنګه کولی شو چې د خوړو مالګه الکترولیز سي. د خوړو مالګه چې د ګرانو زده کوونکو اصل کې خپله یوه جامده مالګه چې ده هغه نه الکترولیز کیږي، بلکې باید دغه خوړو مالګه یوه مایع حالت ته تبدیل سي تر څو د هغوی الکترولیز چې شي سي عملیه اجرا سي. یعنی که چیرې موږ او تاسو د خوړو مالګه سوډیم کلورایډ ته یوه اندازه تودوخه چې هغه 800 درجه د سانتي ګرید وي تودوخه ورکول شي، دلته دا مالګه چې ده یا د خوړو مالګه دا په مایع سوډیم کلورایډ باندې بدلیږي. لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کښې ویني، د سوډیم کلورایډ جامد حالت ته موږ او تاسو 800 درجې تودوخه ورکړله، سوډیم په مثبت آین سره په مایع، او دغسې په ترتیب سره کلورین چې ده په منفي آین خو د ګاز په حالت چې شو سوه منځته راغله. نو کله چې دا سوډیم کلورایډ مایع حالت ته تبدیله سوه، اوس کولای شو چې موږ او تاسو هغه دغه محلول الکترولیز کړو. نو که چیرې وګورو په دې الکترولیز کې سوډیم چې ده یو الکترون چې شي کوي د لاسه ورکوي، نو دلته د سوډیم آیونونه خپله په کتوت کښې ارجا کیږي یا هم ریډکس کیږي، خو د کلورایډ آیونونه چې بیا دي هغه بیا په انود کښې تحمس کیږي، انود کښې تحمس کیږي. نو دا ډول موږ او تاسو ولیدل چې دوی څه سول، د دوی ترمنځ یو خپله الکترولیز عملیه اجرا سوه او دوی په خپلو آیونونو باندې تجزیه سوه، چې دا د ویلې شوي خوړو مالګه یا سوډیم کلورایډ الکترولیز کیدل وه. پر ګرانو زده کوونکو، راځو یو هم موږ او تاسو چې الکترولیز وپېژندل او په همدې ترتیب سره د الکترولیز د عملیه باندې پوه شولو، اوس راځو په یو اوبلن محیط کښې د الکترولیز تعاملونه وایو. که څه هم ګرانو زده کوونکو د تعامل د الکترولیز تعامل چې ده خپله په یو اوبلن محیط کښې کیدای سي چې د هغه محلول سره یا هم د هغه محیط سره چې هغه غیر اوبلن محلول وي یو له بل سره فرق ولري، ځکه کیدای سي په اوبلن محلول کې هغه هایدروجن یا هایدروکسیل چې شي سي منځته راسي، یا هم دا د اوبلن محیط کې چې دی خپله یا د هایدروجن او د هایدروکسیل د تولید یا هم د منځته راتلو پر اساس ترسره کیږي. نو د دوی ترمنځ دلته یو رقابتي د الکترونونو د جات لپاره یو رقابت چې شي کیږي ترسره کیږي. نو ځکه موږ او تاسو وایي که چیرې په اوبلن محلول کښې موږ او تاسو د پوتاشیم نایتریټ مالګې الکترولیز کړو، داسې چې دوی مخکې دې چې پوتاشیم نایتریت مالګه خپله یو الکترولیز شوی وي، یعنی یو بلن محلول وي، نو که چیرې د الکترولیز شوی وي او اوبه خپله دلته څه شي کیږي الکترولیز کیږي، ځکه د اوبو لپاره هغه پوتانشیل ځان چمتو کوي تر څو اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې څه شي کړي تجزیه کړي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې ځای کښې موږ او تاسو وایو چې په اوبلن محیط کې کیدای شي چې د اکسیجن او د هایدروکسیل منفي آین دلته څه شي تشکیل سي. نو عموما همیشه هغه مثبت چارجونه د منفي کتوت پر شاوخوا او منفي چارجونه د مثبت انود پر شاوخوا باندې څه شي کیږي راټولیږي یو ځای کیږي، او بالاخره د څه شي په مقابل کې د کتوت په مقابل کښې هایدروکسیل ګروپ یا هم هایدروکسیلونه څه شي کیږي منفي آینونه تشکیلیږي، او د انود په مقابل کښې د هایدروجن مثبت آینونه څه شي کیږي تشکیلیږي. نو موږ او تاسو ولیدل دلته چې د اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې چې شوا تجزیه سو. دلته موږ تاسو وینو چې پوتاشیم نایتریت په معادله کې وینو د اوبو سره چې شکیږي یو ځای داسې الکترولیس کیږي چې دوی خپل الکترونونه د لاسه ورکوي او بالاخره پوتاشیم په مثبت آین سره چې شوا تشکیل سو یا هم تجزیه سو، او نایتریت په منفی آین سره، هایدروجن په همدې ترتیب سره او اکسیجن هم په منفی آین سره تجزیه سو. چې موږ تاسو دغه ډول عملیه ته یو الکترولیس وایو. په اوبلن محیط کې الکترولیس تعاملات په دې ډول سرته رسول کیږي. بل ازو ګرانو زده کوونکو، یا هم د خوړو د مالګې الکترولیس چې موږ تاسو مخکې هم وویل چې په دې ځای کې عموما په یو الکترولیت محلول کې مرکبات چې دي هغوی د خنثی کېدلو دنده په غاړه لري، چې کېدای شي چې سوډیم په خپل په انود کې جذب شي او کلورین چې د خپل یا هغه په کتود کې جذب شي او محیط د دوی ترمنځ چې شي خنثی رامنځته شي. د خوړو د مالګې د الکترولیس په جریان کې کېدای شي چې په انود کې دوه ډول اکسیدیشني تعاملات ترسره شي. یو داسې چې او به د فامدیا سات مراته سوینو دلته چې دوی چش سوي دي په دواړه حالات کې د خوړو د مالګې هغه تجزیه کېدل. وچ مراته تاسو ویل هایدروجن او اکسیجن چې شکیږي او به په هایدروجن او اکسیجن غازاتو باندې دلته تجزیه کیږي. او مراته تاسو ویل سوډیم چې د هغه د کتوت پر شاوخوا باندې د پانوت کې چې شکیږي جذبیږي، او کلورین چې د خپل منفی آیون پر اساس باندې نو هغه به په انود کې چې شي جذب شي. نو په دې ترتیب سره د دې ترمنځ هغه محیط چې شکیږي خنثی کیږي. او بل هغه دوه تعاملات چې موږ تاسو ویل، یو اکسیدیشن او بل ریډکشن تعاملات چې ترسره کیږي. کلورین چې د خپل دلته په منفی آیون سره هلته وینو چې دوه الکترونونه په اخیستلو سره دی چې شوله کلورین چارج زیات شو اکسیدیشن شو. او اوبه چې د خپل آیونونو باندې چې کله تجزیه شو د الکترون په کمیدولو سره یا هم د چارج په کمیدولو سره دلته ریډکس تعامل یا ریډکشن سواله چې دا هم ګرانو زده کوونکو د خوړو د مالګې الکترولیز شو. چې موږ تاسو ویل په همدې ترتیب سره دوی چې شکیږي یو الکترولیز عملیات دلته اجرا کیږي چې همدې ترتیب کلورین چې د هغه اکسیدیشن کیږي او سوډیم چې د خپل ریډکشن یا هم ریډکس تعامل ترسره کوي. پرون زده کوونکو، موږ تاسو الکترولیز او پیژندل اوس د الکترولیز د استعمال ځایونه وایي چې یو هم کولای شي د الکترولیز څخه په ملمه کولو کې ملمه کاری کې او په همدې ترتیب د فلزاتو په استخراج کولو کې او په همدې ترتیب د مرکباتو په تولید کې استفاده وکړو. زده کوونکو، موږ تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو چې په دې برخه کې کولای شو وایو چې یو څو سوالونه دي. د برېښنا په واسطه د مرکباتو تجزیه په کوم نوم سره یادیږي؟ څلور ځواب دي یو پکې انتخاب کی. دوهم سوال، په انود کې لاندې کوم یو تعامل ترسره کیږي؟ اکسیدیشن، ارجاع، ریډکشن او هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله بجور روغ او صحت مند بوسی او د روغتیا جامې مو پتان اوسی. ګرانو زده کوونکو، زه تاسو ټولو ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دولسم لوست سره غلاست وایم، او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده البته ایتر، چې د یو سلو دو دیشمې صفې څخه تر یو سلو یو څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو البته په تیرو لوستونو کښې خپله وظیفوي ګروپونه ولوستل چې یو هم الدیهایدونه وه، کیتونونه وه، چې یو هم د هغوی څخه خپله ایترونه دي. چې که چیرې موږ او تاسو وګورو چې ایترونه هم څه ډول عضوي او په عین وخت کښې وظیفوي ګروپونه دي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو که چیرې فرض کړو چې الکولونه د اوبو د مالیکولونو مشتق وي، نو داسې چې خپله د اوبو یو اټوم د هایدروجن په عضوي پاتې شونې کړي که چیرې تعویز کړل شي، موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه څه شی لاسته راځي؟ الکول لاسته راځي. یا هم کله چې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن واخیستل شي، د الکال د یو ګروپ سره تعویز کړل شي، کوم مرکب چې خپله لاسته راځي عبارت د ایتر څخه ده، عبارت د څه څخه ده؟ د ایتر څخه ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې ځای کې وګورئ، موږ او تاسو الکول لرو. که چیرې د الکولو د هغه هایدروکسیل ګروپ د دې هایدروکسیل ګروپ په ځای باندې که چیرې موږ او تاسو یو اټوم هایدروجن یا هم د الکایل ګروپ سره کیدای شي چې شکرو ورباندې یوازې یا هم تعویز کړو، د دې څخه یو هایدروجن لیرې کړل سي، موږ او تاسو وینو چې په نتیجه کښې اور څخه څه شي ایتر څه شي کیږي. لاسته راځي چې د ایتر عمومي فورمول موږ او تاسو وینو چې آر رابطه یعنی الکال، الکایل رابطه او د ایتر وظیفوي ګروپ ته رابطه، آر یا رادیکال چې خپله بیرته د الکال یو وظیفوي ګروپ ته. نو ګرانو زده کوونکو، دا خپله هم ایتر ده چې د ایتر وظیفوي ګروپ ته په عین وخت کښې په دې ډول سره په دې شکل سره هم لیکلی سو او په دې شکل سره هم ترتیبولی سو چې دا خپله ایتر و چې موږ او تاسو ولوست او زده مو کړل چې ایتر څه ډول مرکبات دي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د ایترونو نوم ایښودنه زده کوو چې د ایترو مرکباتو هغه نوم ایښودنه په څه ډول سرته رسیږي. ګرانو زده کوونکو، که څرنګه چې موږ او تاسو د ایترو وظیفوي ګروپ ته د اکسیجن اټوم فارسوو چې وینو د وظیفوي ګروپ یې خپله اکسیجن اټوم ده، نو موږ او تاسو کولی سو چې په معمولي طریقه د ایترو نوم ایښودنه له هغه څخه څه شي کړو پیل کړو، یعنې داسې چې موږ او تاسو له هغه څخه اخیستل شوې نوم ایښودنه په دې ډول سره که چیرې وګورو، لومړی به موږ او تاسو د ایتر وظیفوي ګروپ پورې تړلې عضوي پاتې شینې نوم اخلو. که چیرې هغه کوچنی وي لومړی د کوچني، او که چیرې لوی وي بیا وروسته د کوچني څخه د لوی پاتې شینې نوم اخیستل کیږي. خو په پایلې کې به موږ او تاسو د ایتر کلمه څه شي کوو اضافه کوو، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینې، موږ او تاسو وینو چې دلته یو د ایتایل ګروپ په دې ځای کښې وضع شوی ده، او بل ایتایل ګروپ اکسیجن یعنی د ایتر د وظیفوي ګروپ سره د بل آر یا الکایل ګروپ پر ځای باندې وضع شوی ده. وینو چې دوه دانې د ډایل یا هم دوه ایتایل ګروپونه دي، نو ځکه د دوه پر ځای باندې موږ او تاسو ډای کلمه ذکر کوو، وایو چې ډای ایتایل ایتر. وګورئ لومړی موږ او تاسو د ډای ځکه چې پاتې شینې یا ماویزې دواړه سره ورته دي یو شان دي، نو ځکه مو لومړی د میتایل البته ډای میتایل، او په پایله کې مو د ایتر د وظیفوي ګروپ نوم واخیست چې په دې ډول سره وایي چې ډای میتایل ایتر، دا د دې نوم ایښودنه. چیرې دوام مثال ته موږ او تاسو ځیر سو، په دوام مثال کې بیا موږ او تاسو دواړه طرفونو ته د ایترو د وظیفوي ګروپ سره د ایتایل ګروپ لرو چې سی ایچ درې سی ایچ دوه، دا خپله د ایتایل مالیکولي فورمول ده. په همدې اساس دې خواته هم ګورو او ها خواته هم وینو چې دواړه طرفونو ته د ایتایل وظیفوي ګروپونه دي، مالیکولي فورمولونه دي. نو راځو د لومړی موږ او تاسو د دوی نوم ایښودنه کوو چې وایو ډای، ځکه دوه دي ډای ایتایل، او په پای کې د ایتر کلمه اضافه کوو چې ډای ایتایل ایتر سو، او په همدې ترتیب سره دلته هم ویلی سو. خو په دې ځای کښې بیا تاسو وګورئ په درېیم مثال کې ګرانو زده کوونکو، یو طرف ته موږ البته د میتایل ګروپ لرو او بل طرف ته د ایتایل. نو لومړی موږ او تاسو د کوچني پاتې شینې نوم اخلو چې هغه میتایل ده، او وروسته د لوی پاتې شینې نوم اخلو چې هغه ایتایل ده، او په پایله کې په اخر موږ او تاسو کولی سو چې د ایتر کلمه ذکر کړو. نو وایو چې د دوی نوم ایښودنه په دې ډول سرتبو چې میتایل ایتایل ایتر، چې دا ټوله مثالونه چې موږ او تاسو ذکر کړله دا خپله د ایترونو معمولي نوم ایښودنه ده. چی شي ده؟ د ایترونو معمولي نوم ایښودنه. خو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولی سو چې د ایترونو نوم ایښودنه د ایپک په طریقه سره هم یا پر بنسټ سره هم وښیو. د ایپک په طریقه سره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولی سو چې د الکا اوکسی یعنې کوچنۍ ماویزې نوم واخلو، داسې چې خپله د الکان کوچنۍ ماویزه د الکا اوکسی په نوم سره، او بیا د الکانونو د غټو ماویزو یعنې کوم چې خپله د اوږد زنځیر درلودونکي دي د ایتر د ګروپ سره تړلې اوسي، هغه ورسره څه کوو زیاتوو یا هم اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې ډای ایتایل ایتر کښې یا هم میتوکسي، موږ او تاسو ویل چې د الکا اوکسي کلمه اضافه کوو، نو وایي چې میتوکسي میتان. البته په دوه مثال کې بیا تاسو وګورئ په دې ترتیب سره د ایپاک په طریقه سره موږ او تاسو کولی سو چې ووایو د ایتوکسي ایتین کلمه چې شکرو ذکر کو ایتیک سی ایتان، یا هم البته کچیر په معمولی ډر ډول سره وای ایډای ایتایل ایتر. هغه په درېیم مثال کې ګران زده کوونکو تاسو وګورئ، موږ او تاسو ایتایل میتایل ایتر دی چې د دې نوم ایښودنه د ایپاک په طریقه سره موږ او تاسو داسې کولی شو چې ووایو چې میتوکسی ایتان، میتوکسی ایتان، ځکه چې هلته د ایتان وظیفوي ګروپ چې شوی ده وضع شوی ده. ګرانو زده کوونکو دا هم د ایترونو نوم ایښودنه د ایپاک په طریقه سره چې کولی شو د زیاتو مرکباتو نوم ایښودنه په دې ډول سره سرته ورسو. زو ګرانو زده کوونکو اوس هم یو د ایترونو فزیکي خواص او کیمیاوي خواص لولو. دا چې موږ او تاسو ایتر وپیژنو نو اوس معلومدار چې د هغوی فزیکي خواص هم پیژنو. البته ګرانو زده کوونکو د ایترونو فزیکي خواص چې دي، که چیرې موږ او تاسو ورته ځیر سو ایترونه چې دي لږ کېدای سي په اوبو کې چې شي حل سي. د ایترو د شیدو درجه چې د ګرانو زده کوونکو هغه د دوی د مالیکولونو او د هغوی د لږ قطبیت له کبله کېدای سي د ولو، یعنی د هغو د هغوی د ایزومیرویو د الکولو د ایزونوب د الکانونو په نسبت چې شوزي لږ وسي، نو ځکه موږ او تاسو وایو چې دوی د ایترونو د ایشېدو درجه چې شي ده ټیټه ده. نو دې ترتیب سره ګران زده کوونکو د ایترو زیات مرکبات فرق کوي، کېدای سي ډای ایتایل ایتر چې موږ او تاسو په 50 درجه د سانتي ګرید کې وي په جوش راسي، اما کېدای سي چې موږ او تاسو پینتان یاد کړو یا دای پینتاین ایتر یاد کو هغه کله چې په شپول د درجه د سانتي ګرید کې شتي حل سي. نو په همدې اساس وایي چې د دې د ایشېدو درجه ټیټه ده. او ګرانو زده کوونکو که چیرې د ایترونو کیمیاوي خواص ته موږ او تاسو ځیر سو، البته موږ او تاسو وویل څرنګه چې خپله د ساده ایترونو کیمیاوي فعالیت خپله د الکولونو په نسبت لږ ده، نو د کاربن او اکسیجن اړیکه چې د خپل ګران زده کوونکو په ایترونو کښې ډېره کلکه ده، خو د هغوی د پرې کېدلو د هغوی پرې کېدل یا هم له منځه تلل خپله په ډېرو ستونزو سره کېدای سي چې شي ترسره سي. نو موږ او تاسو راځو دلته د ایترونو په کیمیاوي خواص کې کولای سو چې یو هم ساده ایترونه په نظر کې ونیسو چې خپله د ضعیفو الکلي خواص په درلودلو سره کېدای سي چې د اکسیدایتونو او تیزابونو په واسطه سره ټوټه شي، او یا هم کېدای سي چې بېرته د هغوی ایتري اړیکه پرې کړل شي. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو خپله د هلوجني تیزابونو، دلته لکه څنګه چې وینو هلوجني تیزابونو تیزابونه دي چې په لاندې ډول سره موږ او تاسو وینو چې خپله د هلایت سره څه کوي، البته د ایترونو سره هلوجني تیزاب یا هلایدونه دي چې خپله د ایتر سره تعامل کوي چې وینو د هغوی په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې خپله هلایت او بېرته کېدای سي موږ او تاسو څه په لاس راکړي الکول په لاس راکړي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ لاندې مثال کښې. او بل ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وایو کېدای سي چې په عین وخت کښې د برېښنا جریان هم ورڅخه تېر کړل شي، کېدای سي چې د برېښنا د جریان د تېرولو په وخت کښې موږ او تاسو یا هم د هایډریشن د عملیې په واسطه سره هم کولای سو چې خپله چې شي لاسته راوړو ایترونه لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. یعنی البته ایتر وینو چې د اوبو سره د په دې ځای کښې تعامل کوي، د هایدروجنیشن تعامل اجرا کېږي، او په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه دوه مالیکول الکول چې شي کېږي لاسته راکړل کېږي، لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ. راځو اوس نو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې د ایترونو لاسته راوړنه وایو چې خپله د ایتر څه ډول لاسته راوړل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو د ایترونو د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو عمومي طریقه خپله د الکولو د دوو مالیکولونو او د دوی خپله د دی هایډریشن طریقه هم یادوالی سو چې د ګوګړو د تیزابو یعنی د کتلیز په شتون کې کېدای سي چې څه سي ترسره سي، چې دا په عمومي ډول سره ده، لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال کې وینئ موږ او تاسو د سلفوریک اسید یا هم د ګوګړو تیزاب په شتون کې البته خپله وینو چې الکول دي چې یو د بل سره تعامل کوي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه خپله ایتر او اوبه چې شي کېږي لاسته راځي، لکه څنګه چې په دې ځای کښې موږ او تاسو مثال هم څه کولای سو وضع کولای سو، لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته وینو چې خپله د دوه نوه الکولونه دي چې خپله دوه مالیکوله الکولونه یو د بل سره تعامل کوي، او په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې خپله ته د دای ایتایل ایتر په نوم سره یو ایتر په لاس راکوي او اوبه هم ورڅخه چشکیږي لاسته راځي. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی شو یو بله طریقه خپله د ویلیام سن طریقه ده چې د ویلیامسن په دې طریقه کښې موږ او تاسو کولی شو چې خپله متناظر او غیر متناظر ایترونه لاسته راوړو چې د دې طریقې کړنلاره که چېرې موږ او تاسو وګورو خپله الکایل هلایدونه دي چې د فلیزي الکو اکسایدونه سره تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې ایتر ورڅخه چکیږي لاسته راځي او د اړوند فلیز هلاید ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینې موږ او تاسو وینو چې په عین وخت کښې الکایل هلاید لرو چې د فلیزي الکو اکسایدونو سره تعامل کوي. کله چې د دوی ترمنځ تعامل ترسره کېږي په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې خپله ایتر ورڅخه لاسته راځي او په عین وخت کښې د هغوی یا هم د هغه فلیز هلاید ورڅخه چش کېږي لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو په دې دوو طریقو کښې موږ او تاسو په دواړو طریقو کښې وکولی شولی چې ایتر چش کړو لاسته راوړو. راځو اوس ګرانو زده کوونکو دا چې خپله د ایترو لاسته راوړنه موږ او تاسو ولوست یو هم د ایتر مهم مرکب ده چې د ډای ایتایل ایتر په نوم سره یادیږي چې ډای ایتایل ایتر خپل یا هم په ساده توګه یا هم ساده ایتر چې ورته ویل کېږي یو بې رنګه مایع ده او د بې هوشه کولو خاصیت درلودونکې ده، اور اخیستونکې ده، خو د ځانګړي او خاص بوی درلودونکې ماده بلل کېږي. دا ایتایل ایتر چې د خپله د انستیزي عمل درلودونکې یعنی البته که چیرې د هغه تنفس د جراحي د عمل لاندې ناروغان که چیرې موږ او تاسو وګورو په جراحي وخت کښې د بې هوش کوونکې مادې په توګه خپله د دا ایتایل ایتر څخه ګټه اخیستلی شو. دا ایتایل ایتر چې د ګرانو زده کوونکو خپله د عضوي موادو یو ښه محلل ده، عضوي مواد په خپل ځان کښې حلولی شي، عینې وخت کښې د ورتیز تعامل او د ګرنات ښودونکي په جوړولو کښې هم خپله د ډای ایتایل ایتر څخه استفاده کېږي. او ډای ایتایل ایتر چې د خپله په لابراتوار کښې د ایتایل الکولو له ډیهایدریشن څخه هم کېدای شي چش شي لاسته راوړل شي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ د اوبه جذبوونکي توګه البته توکو په شتون کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د سلفوریک اسید یو سلو 30 درجه د سانتي ګرید تودوخه کښې د دوی ترمنځ چش کېږي تعامل ترسره کېږي او بلاخره موږ او تاسو وینو چې دا ایتایل ایتر مرکب ورڅخه لاسته راځي او اوبه ورڅخه چش کېږي لاسته راځي. دا همیشه باید په یاد ولري ګرانو زده کوونکو چې ډای ایتایل ایتر چې دی یو قوي چاودیدونکي خاصیت لري او د هوا سره کېدای شي چې چاودیدونکي تعامل ترسره کړي، نو په لابراتواري کړنه کې یا هم کار کړي باید د کړنې په وخت کښې باید موږ او تاسو د ډای ایتایل ایتر د لاسته راوړلو په وخت کښې باید ډېر احتیاط وکړو. ګرانو زده کوونکو اوس راغلو د لوست په دې برخه کښې چې پله ارزونه ده، یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دې سوالونو ته دقیق ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو د توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ راډیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واټساپ شمیرې ته راولېږئ: 00420230111.
نه